آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سه شنبه د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنې له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سېشنبې په ورځ د می پاتې ویشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدای شي نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او وویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په 13 د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوي چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار لمخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتي کړي؟
بلکل هم دغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان په رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هېواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نه شي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیا یوازې سربنی دا کار نشي کولای او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري اړیکې لري، نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما ارزو او چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس و، په دغو غونډو کې هلته ویل شوي وو چې هېڅ هېواد به، یعنی د دغه غونډې هېواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني. او دا د خپله د امریکا او د طالبانو تر منځ هم دا خبره وه، خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی. لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي، دوی طالبان سره نږدې پاتې کېږي.
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شر اخلي، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلام علیکم. تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري، زه نه پوهیږم چې دا کار به څه وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یو د یو لوړ پوړي چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا، حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپدې خوا شروع شوې ده. هغه په دې معنا چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پریښود او کله چې د افغانستان سفارت په ماسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورځ تر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورسره بلی کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشو چې په ماسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا دی فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه باید لومړنی هېواد اوسېږي یا به دوم هېواد اوسېږي یا به درېیم، د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسېږي یا د آینده د رسمي پیژندنه اوسېږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هېوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هېواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسېږي چې دا هېوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تور لیست کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړي دي د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي او دا ته تور پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کوي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جوړی دي په دې روابط کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر ډېره وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی ازمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د ضمیر کابل په عین وخت کې په وار په وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل تاسو دا خپله په بار بار نشر کړي دي، د دوی امنیتي نظامي چارواکو دې ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا دا ویلی چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردی، او تاسو ویلی چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارمی یا نگرانی خودله، او حتی وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ پوړو تر لویو درستیزو پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشارې کولې. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجنډا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په تربیه او د وسره ناتو سره مخ ده دا یو د شته الکریډ چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کی او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ چارواکي کې ته اشاره کوي چې روسته چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي او ځینې چارواکي دا وایي چې بل مرحله به رسمیت پیژندلو وسي که البته دا احتمالات دي خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جناب صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړي ولې د فتن اقدام نه کوي
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزمنم کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی وو همسارګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جانباس ویل یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه وو اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري بر علاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي یعنی ویزه دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي یا سړی په دې باندې قضاوت کولی شي نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی دا د مجبوریت نظر دی او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي یعنې تقریبا دا طالبانو ته وایي چې یعنی زه دې ته حاضرم یم چې تاسو نومونه د تور لیست نه ځینې وباسم یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم لیکن که تاسو دغه کارونه وکړئ یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی
مننه اتمر صاحب
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاله ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دی. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید په خواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجی علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولی دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونې په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویلی دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واټساپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ زریب سپوک پروګرام دی.
سلام شبر صاحب، تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه. حبیب الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه.
او شرحلی مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اول پر شونځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ به پر خدمت پیژندلی وای. وصل د خند چولېدلې دي د شونځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شونځي خلاص ټول وادونه به پر خدمت پیژنې، لکه ایران، لکه پاکستان، روسیا، ځینې وادونه به ان شاء الله پر خدمت پیژنې. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته، شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه، وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تبه ور وک چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګری افغانستان تیاستي. افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د دې سم دا خواهش خاصه چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړئ چې شبر سبار شپه مش بده ځک بدیجو چې حالت بس پیام خوونه کې.
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې، نور هیوادونه، هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي، هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر صاحب کته ستر شو له جنبا صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده. څه فکر کوئ چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
دا خو یو ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی، نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زموږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپیژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندلی یو هیواد دی، د هغه تعامل نړیوال سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دی، هغه خلک هلته خوندي ژوند لري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي، خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دی په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته. نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت شي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي، ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی واوریدونکو را سره د دبر واخلو. بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم
شیبار
صاحب، تاسو ته او تاسو مېرمنو ته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام، شو راغلی؟
محمد نائب وکیار ام د شندن. دامی ویل شیبار صاحب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورسلو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنې چې هلته نجونې مکتب ته نشته تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجونی شونځي هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا په اخلاص کې، او باید د غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپیژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دوی کوي. موږ دا غواړو چې دوی هغه شونځي هم خلاص کړي د انجونو، د هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت
وپیژندل. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زارانه مې چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته اته د امریکا فرمانونه چې دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو فرمان دی، د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دی، لکه نور چې زور زلمه پر ولا څنګه روان سره دی محصولات چې شهرنه اخلي، خو دا اسلام کې دا محصولات جواز لري چې دی واخلي، خو دا ټول حرام شی دی. امریکا ته 30 میلیونه ډالر ورته روان دي، بلیا ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخښه تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیس سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګډ عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې هم نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه، هغه څه شوه. یعنی بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځه مورد او هغه توافق باندې عمل نه شو. دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. آزادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی اگر کرنلار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو لپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه سي فدراسیون دی که چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې په دې شیانو اوس په ډېر څه د پاسه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط تل هماغه ستراتیژیک منافع فعالي او هغه د فارغ ډېر په تشویش کې کنه. خو آیا دا د متحده ایالات چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دی، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوی دی، د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو که هغوی په دې شیانو پوهېږي، آیا په دې نه
پوهېدل؟ جنباس صاحب بخښه، تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی ډرون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو دې شک نشته چې ګټي مهمې دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلی چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو، یعنی د یو د بینلي اړیکو یو شاګرد په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل. زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو. دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي اوسي، هم زمونږ فرهنګ افغانی فرهنګ د ټولو اقوامو زمونږ ژبې زمونږ هغه عنعنات هغه جرګه ده هغه زمونږ نور فرهنګي چارې دي هغه د مشر ټاکل دي. یعنې دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغې موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسته تړلې وسیږي بل 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 هیواد پسته تړلې وسیږي هغه به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان بیا به هم د اور بلې په افغانانو
دا خدای
خبره بالکل ځای ده معقوله ده همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی ولې نه پیدا کېږي مشکل ده
مننه جانباز صاحب اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپل کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته جنې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله جنې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي داعش د روسانو دښمن دی ځکه چې په دې اده ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست لاغر او روسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریډونه وشول او ډیر کسان پکې وشل شول پلسکونو کسان داعش مسولیت واخیست په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړی دي او چین هم لداعش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم لداعش سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم لداعش سره ډیری حمله په داعش کړی دی او مشکلات سره لري فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه داعش خپل د امریکایانو او د دوی د پلاویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثبات عربي هیوادونه ړنګ شول هغوی تباه شول د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و بیا دغه داعش په پاکستان کې چا وروزو چا جوړ کړ موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې وو هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان او داعش خراسان لکه چې تاسو ویل په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه افغانستان کې کوي په منځنۍ آسیا کې کوي حتی په ماسکو کې کوي کله چې د ماسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوه نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغسې یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات شوي او د چې پاکستان داعش حمایت کوي د برخې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي غلطه دي ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شو او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو یعنی لالو یې سره فکر نه کوي چې د تر هغه وروډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولړ دي
ګوري منګه دا تاریخ چاله رو کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې دغه تاجکستان چې تاسو یادوي د انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبر ټول په پاکستان کې موجود وي او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګر ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژه په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که مونږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایي وژل سو لیکن په میلیونو افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر وو لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسې وګورئ په یوازې د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هېڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسې
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راواخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظرم ورکو. یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسې وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو درته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تېرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په راډیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي، خیر دا خو د دې کار ده، هغه دوران یې تېر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چېرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، دا ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه وي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایرانو د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان و داسې هېوادونه؟ آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر همدغسې دی. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 50 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. موږ نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادی راوسته نو امریکایان هم ته نیکمرغی راوسته. امریکایان او ناتو هم دغه روسان او د شورویان نه بد حالت په افغانستان کې راوسته او نن دغه زمونږ حالت د ناتو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني هم نور هیوادونه وپېژني هم دوی سره تعامل لري هم ښه یو اقتصاد لري هم زمونږ خپله واکمنان د ننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره مونږ ځورئ مونږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړئ اقتصاد ته وده ورکړئ هغه متخصص کسان راولئ چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي تاسو دې پسې مونږ ځئ چې امریکا څه وایي شوروي څه وایي روسیا څه وایي چین څه وایي هر څوک خپل ګټې ګوري لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو هم زمونږ نظام به قوي هم زمونږ روابط به قوي دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځني آسیا هیوادونه لکه چین لکه ایران لکه ترکیه لکه ځینې عربي هیوادونه دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
جنبه سه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک ته لاري ډیر پیغامونه راغلي دي لټولو لیدونکو او ریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راسته ولې دي د حاجی محمد شریف خوشال لیکلی دی دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني مسافر هوش کپونو باندې لیکلی دی رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته او قاسم ریحان لیکلی دی باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني عنایت الله اسمتی لیکلی زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډ باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي د عالیه په نوم ویلیکلی دی په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي نو هیڅ دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي او متی الله میناناک بیا لیکلی دی دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي لټولو مننه کوم جان بس لدی د خلکو لمنن وروسته کچیرته تاسو تراشم څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت تو پیښند لدی وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کی کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې ادي شي لدی سر وڅکیش هغه ګورې مونږ
یو تجربه لرو په ګاون کې یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره په 1910 او یو کال کې اته یو انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک راسته کې ولې ټول راځي دا ته دي چې وړي نو خپل شاه پاکستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ولې یا ایدام کړل یا ای بنجان کړل یا ای د وطن نو وشو زه فکر کوم چې عیني یو اجندا د طالبانو مخکې هم پته او عیني یو کار یا یو فکر دوی هم لري ایران هم ډیرو هیوادو پر رسمیت هم د روسیې پر رسمیت پیژندلې چین هم پر رسمیت پیژندلې متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقیم ډیپلوماټیک اړیکې لري هم داسې د اروپا اتحادیه په دغه ورسته یو کې مثلا د کالیو در اخی وقتی دوران د ایتالیا د فرانسې او د جرمني او روسي او فنځه کلو کې دوچند شو نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې ټولنیز کوي ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب
نو بخشی جان باز فکر نکوی چې دا مقایسه سخت ده فکر نکوی چې ډیره ګران ده ایران یو
هر مقایسه
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی د افغانستان پرنګ نه دی چې 50 کال پکې جګړه شوې ده یو له عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کال
خیره نه کومه د افغانستان
مانګه پکې راښینده او نو تاسو خبره په ځای ده ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دا تاسو کا توجه کړی اوسې چې هغه هم کړی دا یعنی لږ تر لږه د سکم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي څه د پاسه یو څل شل ځلی طالبان کلی دي او همدغه ځلی ایرانیان راغلي دا خپل کابلی یا قنداری وسه او حتی هغه کوم ګار چې په کندهار کې جوړ دي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په تکی جوړ دي نو هیوادونه به سره تعامل کوي د خپل ګټو ته فکر کوي او زه به کوم کوم چې دلته به بیا هم زمونږ چې ګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان د افغانانو د ټولو ته ایران یا نور د روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش کرده بود که با کسی هم خواست کنند. نوی با بین ملی آجام داتا گوری منطقی که چطور اقتصادی نظامی امنیتی وضعیت هایی که پکتو او داشت در حاکم دل پیو ترکی سیمایی آجام داتی رو ساتی او پری اینید چه در فرا سیمایی آجام دات کارشی بل کار بکر نوی اقتصادی بانو اولاری لدوی آقا تعاملات نوی سیاسی بانو اولاری لدوی آقا تعاملات نور نو فعالیتونه نسی دي ته هغه به کټ مټ او یوازې د خپل منافع ته په کتو هغه دلته
انتباه کوي جانبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او خصوص او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي
فکر نکوم فکر نکوم چې زه فکر کوم چې د سیمې وادونه اوس چې کوم چلون دا وایي او مکرې دی او بیا هم د نړۍ او زیات په کټو چې پاره د زیات نه مزمزو زه فکر کوم چې د سیمې او سلسله تحرکات د ډینامیک چې ګورم د تحرکاتو مګر داسې دی چې کیدای شي د دوه غونډه د هي یو رقم ته د هغه په لاره کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي که هغه دایره نشي بیا به هم لکه دوه اوله دوه دومه دغه یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر په بدله تکیږي او وضعیت به همدغه څه په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کیدای شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن چې وځ غواره کړی دی هغه په ترڅ کې د غونډې د شین او رقم څخه سند
مننه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ولیدل د غونډې په ارتباط د طالبانو اساسو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د جنونو مسله مهمه یاد کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم د خبره کول چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبري کړې دي البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کوي طالبان د دې نه یو رقم ته ویل لري غوښتنه لري طالبان دا وایي چې موږ ته د اغاز موږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ونه ټاکل شي دغه خبرې او زه هم دې کې دا یو دو ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري، خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت بیانه دی چې دغسې یو لوی غونډې ته چې هغه د دوه درېیم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دعوت شي. دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي، یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اطمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستې. جانباز صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلي.
پدور لار ګوري مخی تور دے ته وات میړ نو ظلمیانو کور دے چې پدور لار ګوري مخی تور دے ته اسمان پلو رپیگی ستا هلمند او ستا عموده مست پهیگی ستا بیرغ دې د اسمان پلو رپیگی ستا هلمند او ستا عموده مست پهیگی ستا پالن ستا پخپلو بچو پور دے څوک چې بدور لره ګوري مخی تور دے دغه وعده میړ نو ظلمیانو پور دے چې پدور لار ګوري مخی تور دے دغه وات میړ نو ظلمیانو پور دے چې پدور لار ګوري مخی تور دے دغه ته هر څوک چې راغلی خدای وغلی یل غلګر بیرته په تیښته ترې نه تللی دلته هر څوک چې راغلی خدای وغلی یل غلګر بیرته په تیښته ترې نه تللی تور لګیا نو ته وایه دل ته مو ګور دے څوک چې بدور